په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبری غړی کې موزه احمد الله قربایم سلامونه او نیکی هیلې می قبول کړی. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په لاهور کې د زده کوونکو احتجاج، د پاکستان سیاسي حالاتو او میرعلي بازار د دکاندارانو غوښتنو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز رپورټونه به واوري. خو د هر څناول د دې ساعت خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې زده کوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره مظاهره کړې ده. نن د کراچۍ په نشر سټیډیم کې د جنوبي افریقا او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ سوار لسکا لپس لوبه کې یو امریکایي ولسمشر جو بایډن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی جیل ته پر لیږلو او د مظاهره چانو پر نیولو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. په لاهور کې زده کوونکي وایي د مظاهرې پر مهال پولیسو د دوی ګڼ ملګري زخمیان کړي دي. د نمل پوهنتون زده کوونکي محمد زبیر صدیقي مشال ریډیو ته وویل چې دوی پرون د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو ووهل. نوموړي زیاته کړل چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال یې آنلاین کلاسونه اخیستي، نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه امتحانونه هم آنلاین واخلي. د دوی په خبره ځکه چې ځینې زده کوونکي په کورونو کې دي او د امتحان ورکولو لپاره نه شي رارسېدی. بلخوا د پنجاب پولیسو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی شوی. په پېښور، سوابی او اسلام آباد کې هم زده کوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي دي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په ټویټر لیکلي چې له زده کوونکو د آنلاین امتحان اخیستو یا نه اخیستو پریکړه به پوهنتونونه کوي. خو نوموړی وایي د اعلی زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن ته ویلي دي چې د یونیورسټیو له وایس چانسلرانو سره مشوره وکړي او که ممکنه وي نو امتحانونه دې آنلاین واخلي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بېپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 1303 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 15,00 او سباندې 15 شترو ته رسېدلی دی. د جنوري تر شپږمې له دې وایرس په پاکستان کې 1,300 کسان مړه شوي دي، خو تر 2,90,000 زیات ترې بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر وایي د امریکا امنیت شورا له طالبانو سره شبه هوکړه له سره سړیو له هغې وروسته له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي. محمد اشرف غنی د ګل پورس د کابینې په غونډه کې ویل اوس له امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل شوی دی او دغه اړیکې لا پراخیږي. د نوموړي په خبره د امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتي تړون په خپل ځای پاتې کیږي. په امریکا کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې موافقې پر بیا د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ ټلیفوني خبرې هم شوې دي. امریکایي ولسمشر جو بایډن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی او د حکومت مخالفو مظاهرو په اړه پر حکومتي ګامونو اندېښنه ښودلې. جو بایډن چې د ناوالنی د بندې کېدو په ټوله روسیه کې د ولسمشر پوتین د زیات شمیر مخالفو مظاهره کوونکو له نیول کېدو دوه ورځې وروسته یې د جنوري په 15مه خبرې کولې وویل دغو حالاتو اندېښمن کړی دی او زیات یې کړه لا یې په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې دغو حالاتو ته څنګه ځواب ووایي. خو زیاتوي هیله من دی چې روس او امریکا په راتلونکو کې د دوه اړخیزو ګټو لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ نن د جنوري پر 26مه د ټیسټ سیریز لومړۍ لوبه پیل شوې ده. دا لوبه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې ترسره کیږي. په دغه سټیډیم کې پاکستان سوار لسکاله پس د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره دغه ټیسټ میچونه کوربه دي. د نن ورځې ټیسټ میچ د کراچۍ پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې. دا وخت جنوبي افریقا لوبغاړي بیټنګ کوي چې په 50 اورونو کې 109 رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي آوټ شوي دي. او بل خبر دا چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا لوبه کوي. دا د دوانو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو د لړۍ دریمه او اخیری لوبه ده چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. دا وخت افغانستان بیټنګ کوي او په 9 اورونو کې 193 رنزونه جوړ کړي دي او لوبغاړي آوټ شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10:30 پیل شوې ده. افغانستان د دغه سیریز خپل دوانه یو ورځنی میچونه ګټلي دي. تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په لاهور کې د زده کوونکو په احتجاج پولیسو تشدد کړی دی. یو زده کوونکی وایي
من پر ما باندې لاٹھی چارج وسو د یو ایم ٹی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مختار چې کوم هغه محافظی شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مشر او د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد نیوکه کړې دي. خو د پی ډی ایم یو مشر وایي د بلوچانو د حقونو فعاله کریمه بلوچ پرون په توم کې په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارلې شو. او د میر علی بازار د تاجرانو د اتحادیې مشران وایي د ضرب عذب عملیاتو متاثره شوو دکاندارانو ته د حکومت زر تر زره معاوضې ورکړي. یو دکاندار وایي دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې غړی د لومړی رپورټ طرف ته. په لاهور کې پرون زده کوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده چې د دوی په وینا د لاهور پولیسو لخوا په تشدد شوی دی او یو شمیر زده کوونکي جوبل شوي دي. خو پنجاب پولیس بیا وایي چې په هیڅ یو زده کوونکي یې تشدد نه دی کړی. د زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی د کرونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخیستي دي، نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه آنلاین امتحانونه هم واخلي. د ذکر ده چې له دې وړاندې هم زده کوونکو په پېښور، سوابی او اسلام آباد کې دارنګ احتجاجونه کړي دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو چې د زده کوونکو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د لاهور د اغز د کوونکو دي چې د جنوري په 15مه یې احتجاج کولو. د دې د کوونکو غوښتنه و چې دوی د کرونا د دویمې څپې په مهال آنلاین کلاسونه اغستي، نو باید چې له دوی آنلاین امتحانونه هم واغستل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې دې د کوونکو وویل دوی د جمعې د ورځې نه په لاهور کې احتجاجونه پیل کړي، خو پرون د ګل په ورځ پرې د لاهور پولیسو لاټي چارج وکړو چې پکې ځینې زده کوونکي ټپیان شول.
او زه د نمر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ایم، نن پر ما باندې لاٹھی چارج وسو او د یو ایم ٹی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مخته دا ټول قافله دا کم ننچ پروٹیسٹ دا ما لیڈ کوي. بیا پر ما باندې دا کم پولیس جو هغه لاٹھی چارج وکي او زه چې کم هغه محافظی شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
د شند پنجاب یونیورسٹی یو زده کوونکی مزمل خان مشال ریډیو ته وی دی به د احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې د پنجاب یونیورسٹو د آن لائن امتحانونو نوټیفیکیشن جاری کړي نه وي.
سینٹرل پنجاب یو ایم ٹی نمل یونیورسٹی دا
مردان د عبدالولی خان پوهنتون د پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن نو پختل نو هغه وی زده کوونکو آنلاین کلاسونه اغستی نو زکه داسې غوښتنې کوي، خو په دې طریقې کار کې د نقل چانسونه یا موقع ډېرې زیاتې دي. نو باید چې هر پوهنتون د دې لپاره یو کړنلار جوړ کړي چې د نقلونو چانسونه را کم کړي.
student the 60 questions ragin of 60 with the hundred student different questions the kimunga the nakal la chances the device screen pa ki hum chi minori no se ari online classes akhli dai le pakar ki dai support ko bol jata chi education to che pa ki nakal chances kam chi for the student evaluation to ki khuli shi
the is the kon ko pa ghuxtana de january pa 15 ma de talim wafaqi wazir shafkat mahmud pa khpal twitter pa ne likli che zan is the kon ko ghuxtana kawi chi dwi online classes na agasti no bait chi آنلاین امتحانونه ته هم واغستل شي. نو دا د یونیورسټیانو کار دی، خو د لوړو زده کړو کمیسون ته ویلي چې د یونیورسټیانو د وایس چانسلرانو سره رابطه وکړي او ودی ګوري چې په مخصوصو حالاتو کې داسې امتحانونه ممکن دي او کنه. بل پلو د ډان ټی وی سره خبرو کې د لاهور ایس پی حفیظ الرحمن بوکټي د زده کوونکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی کړی او نه به پرې وکړي. یاد دي ویل دي وړاندې په پېښور، سوابی او اسلام آباد کې هم زده کوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ویډیو اورید لاهور اورستا ورزو بلوچستان ته د جمعیت علماء اسلام پاکستان پخوانی سینیټر مولانا محمد خان شیرانی ویل دي چې د جمعات په دستور کې د دوی د ګوند نوم جمعیت علماء اسلام پاکستان دی، خو په کال 2002 کې د ذاتی خواهش پر بنسټ نوم یې جمعیت علماء اسلام فیک خودل شو. د مولانا شیرانی وینا په اړه تر دې دمه د مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا څرګرګون مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل د کوټې څخه ایوب ترین راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام پخوانی سینیټر مولانا محمد خان شیرانی ویل دی چې د جمعات په دستور کې د دوی د جمعات نوم جمعیت العلماء اسلام پاکستان دی، لیکن د بده مرغه د ځینو ذاتی ګټو په خاطر دغه نوم په کال 2002 کې بدل کړل شو او جمعیت العلماء اسلام فیک شې شو دل شو. دوی دا خبره تیر مازګر په کوټ کې وی و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام پاکستان پخوانی سینیټر حافظ حسین احمد، پیر عالم زیب شاه، مولانا ګل نصیب او د ډاکټر شهاب په ګډون نور مشران هم موجود. په خپل وینا کې مولانا محمد خان شیرانی اول چې د کال 2002 وروسته بیا په کال 2008 کې په انتخابي کمیشن کې یو ځل بیا د جمعات نوم بدل شو او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن په نوم رجسٹر شو. د نوموړي په وینا چې انتخابي کمیشن نه زموږ دستور کتلی او نه زموږ د جمعات نوم کتلی او په وار وار دا غلطي تکرار کړې ده.
مینه تو یہ بات کہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر چکی کے دو پارٹوں کا کردار ملک کے.
مولانا محمد خان شیرانی وای چې لمخ هم هم ویلو چې پی ڈی ایم د حزب اختلاف او اسٹیبلشمنٹ دواړو سره یو ځای دي او د چکی د دوو پرزو په توګه د ملک د ماتولو کردار ادا کوي. ما دا هم ویلو چې یو کو داسې دی چې دا غل لاس له حزب اختلاف سره سره پر حکومت هم پراته دي، او دا مې هم ویلو چې د حزب اختلاف چې کوم مخاصمت دی هغه د مفاهمت لپاره دی، ځکه چې دا غه هیڅ هدف نشته او نه هم یو قومي مقصد لري. د ویبسټنی په جواب کې مولانا شیرانی زیاته کړه چې د جماعت د نوم د بدلولو په اړه و مولانا فضل الرحمن ته د نوټس ورکولو په سوچ کې یو، خو تر اوسه مې لا دا کار نه دی کړی. پر دې مهال په خپل وینا کې پخوانی سینیټر حافظ حسین احمد اول چې په پی ڈی ایم کې شامل جماعتونه په ملک د جمهوریت د بالادستی خبره کوي، لیکن د دوی په خپلو جماعتو کې دننه جمهوریت نشته. نواز شریف خپل لور مریم نواز را مخته کړې ده او دغه ډول مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې خپل زوی د جمعیت پارلیمانی لیڈر چوڑ کر دی.
بلاول کو پی ڈی ایم میں ویٹو کا حق دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ براہ نام صدر ہیں کیونکہ فیصلے تو خود بلاول کر رہے ہیں. انہوں نے
جمعیت العلماء اسلام پاکستان پخوانے سینیٹر حافظ حسین احمد وائی چھ پی ڈی ایم اصل طاقت بلاول بٹو دی، زکچ مولانا فضل الرحمان یہ واضح پر نامہ دا پی ڈی ایم مشر دی. پی ڈی ایم اے وقت قومی اسمبلی تا جعلی اسمبلی وائی نوبل پلاوتا داغا پزت دا تحریک د متمات راوړلو خبرې کوي. د جمعیت العلماء اسلام پاکستان د مشرانو د تورو په اړه مچکله د جمعیت العلماء اسلام فیډل د مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور ایدری او د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي امیر مولانا عبدالواسی سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته په دې ترڅ کې د پی ڈی ایم بلوچستان مشر او د بلوچستان نېشنل پارټي مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړو مشال ریډیو ته وویل که موږ سبا دا خبره وکړه چې دا خلک اسټبلیشمنټ راپورته کړي دي، نو دوی به په دې خبره خفه شي. په کار دی چې دغه مشران د خپل جماعتي ستونزو په اړه د پی ڈی ایم مخالفت پرېږدي.
جمعیت علماء اسلام دوست بود روای جمعیت علماء اسلام پاکستان نماینده ما خلداغه دفاع کوم، نو دې مطلب دا نه دی چې د پی ڈی ایم پر ستر مشرانو باندې د مختلف پارټي بګوندو باندې دې خپل اعتراضات وو، دې خپل موقف چې لري په کار دا دي چې دې خپل موقف دفاع وکړي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د جمعیت علماء اسلام پاکستان د دې مشرانو د جمعیت د مرکزی امیر او د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان سره هغه وخت اختلاف رامنځته شوی وو کله چې تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې د حزب اختلاف د جماعتو د اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ له لوري و جلسې ته د مسلم لیگ نون ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف وینا کړې او د پاکستان پر فوج د پاکستان په سیاست او ډیموکراسي کې د لاسوهنې تور لګولې وو. د نواز شریف پر دې دی وینا باندې د جمعیت علما اسلام پاکستان په خوانی سینیټر حافظ حسین احمد سختې نیوکې کړي او ویلي وو چې نواز شریف د نستونی مار دی. د حافظ حسین احمد پر دې بیان باندې جمعیت علما اسلام فیډلې تیر کال د نومبر په میاشت کې حافظ حسین احمد د جماعت څخه وایستي او د دې سره سره مولانا محمد خان شیرانی او د خیبر پښتونخوا مولانا ګل نصیب او شجاع الملک هم د جماعت څخه لری کړي وو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ویډیو اور د کوټي ورسته ورزو کراچۍ ته د سین اپیکس کمیټۍ 25مه غونډه پروند د ګل پورس په کراچۍ کې د سین صوبي اعلی وزیر مراد علي شاه په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې قانون نافذونکو ادارو ویل گاونډي هیواد په مرسته ځنې ډلې مشکلات جوړوي او په کراچۍ کې د قائد اعظم په مزار د کراچۍ په کارادر او په ځنو نورو مهمو ځایونو کې د ترهګرو لخوا د بریدونو اندېښنه وه او د دې ځایونو د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. د غونډې په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زمونږ همکار نیاز علي خان راکوي.
د سن افیکس کمیټې 15مه غونډه په 15مه جنوري په کراچۍ کې د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې وشوه. غونډې ته د کورنو چارو سیکرټري وویل چې د ترهګرۍ د مالی مرستې د مخنیوي څانګې یا انسدادي دهشتګردي فاینانسینګ یونټ د کال 2015 نه تر کال 2016 پورې 10 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په لاقانونه توګه د پیسو وړو راوړو 144 قضیې کړي دي او نوي تورن کسانی نیولې دي چې پکې 19 تورن کسانو ته سزاګانې ورکړي. دا غونډې نه وروسته د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه اویل چې بسن کی امن راغلی دی.
تو یہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی بہتر پوزیشن آئی ہے.
ناصر حسین شاہ اویل چې نن د افیکس کمیټۍ 15مه غونډه وشوه. په غونډه کې په بیلا بیلو مسلو خبرې وشوه. په کال 2013 کې کراچۍ د خطرناکو په پیرس کې پشپګم نمبر وا. اوس د غشمیره خشوي او د سلو ناب لړه شوې ده او دا ښه کامیابی ده. په کراچۍ کې امن راغلی دی او هر څه خشوي دي. زه دا نه ویم چې هر څه سم شوي خو د تیرو کلونو په مقابله کې په کراچۍ کې امن راغلی او حالات ډیر خشوي دي.
یہ نہیں کہتا میں کہ بالکل ہی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن بہت زیادہ بہتر پوزیشن ہے.
په غونډه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه هم بحث شو او ویل شو چې 20 لک څخه ډیر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې دوی د افغان هیواد کارډ تیر کال د جون په 1.5 نیټه پای ته رسیدلی وو او دغه افغان کډوالو د افغانستان هیواد کارډ د غزولو لپاره کابینې ته یو وړاندیز شوی دی. خو په غونډه کې دا هم ویلی شو چې حکومت دې د افغان کډوالو بیرته استولو لپاره یو رسمي پالیسي جوړ کړي. د افیکس کمیټۍ په دې غونډه کې کور کمانډر کراچۍ لیفټنټ جنرل ندیم احمد انجم، ڈی جی رینجر سن میجر جنرل عمر بخاری، د سن صوبې د اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاه، آئی جی سن مشتاق مہر، د کورنو چارو سیکرٹری چیف سیکرٹری او نور هم شریکو. غونډه ته د سن پولیسو مشر مشتاق مہر اویل چې په کال 2016 کې بسن کې د ترهګرۍ او هدفي وجنو 12 پیښې شوې دي. هغه اویل چې په کال 2016 کې بسن کې 1515 تنه وجلې شوې، 1055 د شوکی او 200 د تختونی پیښې شوې دي. په دې غونډه کې اډیشنل آی جی غلام نبی میمن اویل چې په کال 2013 کې بسن کې په قانون پیل کوونکو ادارو 150 ترهګر بریدونه، په کال 2014 کې 3 په کال 2015 کې 2 په کال 2018 کې 2 په کال 2018 کې 4 په کال 2019 کې 1 او په کال 2016 کې 9 بریدونه شوې دي. هغه زیاته کړه چې په کال 2016 کې 2322 گاډي او 3940 موټر سایکل هم غلا شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤن لوډ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري یو بل رپورت دراورو. د بلوچستانو د حقونو فعال کریمه بلوچ چې 13 میاشتې د کاناډا په ټورانټو ښار کې مړې موندل شوې وه، پرون په توم سیمه کې په خپلې پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارلې شوه. د یو ځایي خبریال تر مخه چې د بلوچستان د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته توم ته د تلو اجازه نه وه او صرف د هغې سیمې ښځو او سړو د نوموړي د جنازې په منځ کې ګډون وکړو. مشال ریډیو چې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریز ترلاسه کړي، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. نور تفصیل په دې رپورت کې. د بلوچانو د حقونو فعال کریمه بلوچ مړې پرون په خپلې پلارنۍ هدیره کې خاورو ته سپارلې شوې ده. و دېرش کلنه کریمه بلوچ چې 13 میاشت د کاناډا په ټورانټو ښار کې مړې موندل شوې وه، جنازه یې د جنوري پر 23 له کاناډا څخه د کراچۍ هوایي ډګر ته ورسول شوه او د جنوري پر 25 د کیچ ضلع په توم سیمه کې خاورو ته وسپارلې شوه. یو ځایي خبریال عتیق بلوچ پرون مشال ویډیو ته وویل د بلوچستان د جنازې په منځ کې صرف د توم اوسیدونکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وه.
تمپ د کریمه بلوچ پلرنۍ کلی دی، نو د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته هلته د ورتګ اجازه نه وه، صرف د هغې سیمې ښځو او سړیو د بلوچستان د جنازې په لمونځ کې ګډون وکړ او تر هغې سمدستي وروسته انتظامی خلک خواره کړل. د کیچ ضلع ټولې مرکزي لارې تړل شوې وې، ګڼ امنیتي سرتیري ځای پر ځای ول او موبایل ټلیفون سرویس یې هم بند کړی و. بلوچ یکجهتي کمیټې غوښتل چې پلرنی کلي ته تر وړلو وړاندې په تربت کې هم د بلوچستان جنازه وکړي، خو انتظامی ورته اجازه ورنکړه. د حکومتي بندیزونو له وجې په کراچۍ، پنجګور او خاران کې د کریمه بلوچستان غایبانه جنازې وشوې. انتظامی او یا امنیتي سرتیرو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دومره سختي یې ولې کوله.
د کریمه کورنۍ تور پورې کړی و چې لمړی له رسیدو سره سم امنیتي چارواکو هغه په زوره په ولکه کې واخستو او په کراچۍ کې جنازې کولو ته پرې نه خودل. د هغې ورور سمیر بلوچ د جنوري په 23 نیټه مشال ویډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلي کې کرفیو ولګوله او غواړي چې میډیا او خلک ور نشي او کریمه بلوچ ته د وروستي ځل لپاره د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې اړه مشال ویډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریز ترلاسه کړو، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. کریمه بلوچ د بلوچستانو د ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن پخوانی مشر و چې د پاکستان امنیتي ځواکونه یې د خلکو په تریتمولو یا غیبولو او شکنجه کولو تورنول او په دې لړ کې به یې تقریرونه او مظاهرې کولې، خو فوز دا تور ردوي. هغه د امنیتي اندېښنو له کبله په 2015 کال کې پاکستان پریښودو او په کاناډا کې سیاسي پناه واخیسته، خو د دسمبر په 16 په ټورانټو کې لادرکه او یو ورځ پسې د سیند په غاړه مړې وموندل شو. د ټورانټو پولیسو مشال ویډیو ته ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ پر دې خبره مطمئنه نه دي او پلټنې غواړي. 13 میاشت په ټورانټو کې د پاکستان کونسلیټ هم په یو بیان کې له پولیسو غوښتنه کړې چې د هغې د مرګ د سبب معلومولو لپاره شوي تحقیقات دی ورسره شریک کړي. د هغې تر مرګ وروسته د بلوچستان په مختلفو ښارونو کې بلوڅو ښځو او سړو مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې د هغې د مرګ هر اړخیزه پلټنې دي وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان بشري حقونو کمیشن، بلوچ ملت پالو او پښتون ژغورنې غورځنګ د کریمه بلوچ په مړینه خواشینی څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه یې کړې وه. کریمه محراب بلوچ چې په 2008 کال کې د بلوچستان زده کوونکو سازمان آزاد ډلې غړې شوه، نو د دغه سازمان په یو شمېر هلو ځلو کې برخه لرله. د بلوچ زده کوونکو سازمان آزاد ډله یا بی ایس او آزاد په پاکستان کې تر بندیز لاندې ده. د هغې ماما نور احمد بلوچ هم د بلوچانو د حقونو د غوښتنې په مبارزه کې مهم رول لوبولی. نور احمد په 2018 کال کې لادرکه شوی او وروسته یې مړې وموندل شو. د کریمه بلوچ په 2015 کال کې د بی ایس او آزاد مشره منتخب شوه، خو جون ته د ګواښونو له وجې کاناډا ته لاړه او له هغه ځایه د سازمان مشري کوله. په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد د مشر په توګه د هغې دنده پای ته ورسېده. په کاناډا کې یې خپل تعلیم ته دوام ورکړ او په اقتصاد کې ماستری کوله.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د میرعلي بازار د تاجرانو د اتحادیې مشران وایي حکومت دې د ضرب عذب عملیاتو له وجې متاثره شوو دوکاندارانو ته زر تر زره معاوضې ورکړي چې دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د دوی په وینا چې شپږ زره نه زیات دوکانداران اوس هم له معاوضو پاتې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي درې زره نه زیاتو دوکاندارانو ته یې معاوضه ورکړې ده او د پاتو تفصیل یې صوبایي حکومت ته لیږلی چې ډېر زر به ورته معاوضه ورکول شروع کړي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د میرعلي بازار دوکانداران او مارکیټونو مالکان غوښتنه کړې چې حکومت ته ورته د ډنګو دوکانونو مارکیټونو معاوضې ورکړې. دوی وایي وړاندې چې د میرعلي بازار دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې ګڼ شمېر اغېزمن شوي دوکانداران له معاوضو پاتې دي. د پاتې اغېزمن شوو دوکاندارانو معاوضې دې ورکړل شي چې خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د میرعلي تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرتر شفقت داوړ وایي چې قریبا شپږ زره دوکاندارانو ورسره ډیټا جمع کړي چې له معاوضو پاتې شوي حکومت ورته معاوضې اعلان کړې.
میټینګ په دې حوالې سره و چې د اپریشن زیرو سره چې امیش خلکې ته کوم نقصانی نه رسولې دي هغې د معاوضې د غوښتلې د پوره و. اجلاس شي امیش دا فیصله وکړه چې د کوم تېرې معاوضې امیش خلکې ته میلاو شوې مزید خلک پوتې دي. امیش سره کم زیات 6300-400 کمپلین نوې جمع شوې دي. کوشش دا کی چې امیش سره حکومت امیش انتظامیه امیش څنګه دولته نه رایه ادارې دا امیش سره په ښه طریقه باندې د چار نه واخلي او مخ شي بیا ځي چې د امیش چار باندې عمل افتر شي او د امیش د میرعلي د بازور خلکې ته چې د چا نقصانی نه شوې دي دې ته معاوضه ورکړه شي چې دوی خپل کاروباري نه اسټارټ کړو.
ملک سعید وایي چې میرعلي کې د کپڑے دکان وو په عملیاتو کې بازار لزمه کې سره سم شو. زرګونه دوکانداران او مارکیټونو مالکان اغېزمن شوي ډیرای له معاوضو پاتې دي چې حکومت یې غم وخوري.
مو د کپڑے کاروبار وو چې کله د ضرب عذب نه امیر لاره نه امیر روغلی مکمل بدوري داسې ختم شوي کنه امیر ته څه نه څه معاوضه میلاو شوه. ډېر خلک امیر نه پاتې شوي دي ډېر دکاندارون پاتې شول چې امیر ته مهرباني وشي د حکومت چې کومه د امیر د کوم کاروباریان پاتې دي چې دې ته معاوضه میلاو شي.
رشید خان چې په یاد اتحادیه کې د وزیرستان نه بهر دوکاندارانو نمائندگی کړي وایي چې میرعلي کې ګڼ شمېر د بنو دوکانداران هم ول چې اغېزمن شوي له معاوضو پاتې شوي دي. د پاتې اغېزمنو دوکاندارانو سروې دې وکړي.
میر د بنی خلک په میرعلي شهر کې تدابیر ده هغه کمیسریون دي هغه کترکونون دي که هغه میډیسن سره دي چونکې ډېر خلک په دغې طریقې سره پاتې شوه دی مخشه خو دا ویریفیکیشن و دا انټري وې او دا سوي دا سوي خلکو بغیر د انټري نه نه شه تللی میرعلي ته مخشه معاوضه ده پاتې دي. ډېر خلک دوبای شه او ډېر خلک په سعودي شه او ډېر سیه ډېر خلک بېکاره او بېداره دي. دا حکومت نه سوال کوي ریکویسټ ورته کوي چې خلک دا یو بیا څه طریقې کار جوړ شي چې نه د ویریفیکیشن دا کوم زر نظر شي کو هیڅ کوم تګد نه وی کاروبار چې څه څه دي زر یو خاصه تبا وربسل
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه لا چارواکو و پختل نو یو لا چارواکي چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي بازار درې زرو نه زیات اغېزمن شو دوکاندارانو ته معاوضې ورکړې کم چې پاتې دي دا غوی تفصیلی صوبائی حکومت تاسته ولی سنگا هم چه صوبائی حکومت معاوضه اعلان کردی دا پاتی غزمن شو آغا کمیرالی میرامشا او یا دا تاخیل بازار خلق تی مرسته باور کردی. دا یدوان دا چه ضرب عذب عملیاتو لکابلا دا زایی و لس پا وینا میرامشا میرالی او دا تاخیل بازارونا پا بش پڑتوگا لزمک سرا سم شوی ول چه دا مارکیتونو مالکانو پا وینا دا ګڼو توانونو سره مخ شول. ډیرای خلکو ته معاوضې هم ورکړل شوې خو لا هم د تاخیل بازار په مکمله توګه او میرامشا میرعلي کې زنه دوکانداران او مارکیټونو مالکان ګیلمن دي چې له معاوضو پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. فرخنده اسد په سټوډیو کې موجوده ده. د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
په لاهور کې زده کوونکي وایي د مظاهرې پر مهال پولیسو د دوی ګڼ ملګري زخمیان کړي دي. د نول پوهنتون زده کوونکي محمد زبیر صدیقی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی پرون د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو ووهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال یې آنلاین کلاسونه اخیستي، نو باید چې اوس ترې پوهنتون امتحانونه هم آنلاین واخلي. په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تېرو 24 ساعتونو کې 1,300 کسان وهلي دي. د افغانستان ولسمشر وایي د امریکا امنیت شورا له طالبانو سره شوې هوکړه له سره سیړي او له هغې وروسته له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي. محمد اشرف غنی د ګل پورس د کابینې په غونډه کې وویل اوس له امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل شوی او دغه اړیکې لا پراخېږي. امریکایي ولسمشر جو بایډن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی او د حکومت مخالفو مظاهرو په اړه پر حکومتي ګامونو اندېښنه ښودلې. جو بایډن د جنوري پر 26مه ویلي چې دغه حالات اندېښمن کړي او زیات یې کړه. لا یې په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې دغه حالاتو ته څنګه ځواب ووایي، خو زیاتوي هیله من دی چې روس او امریکا په راتلونکي کې د دوه اړخیزو ګټو لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ نن د جنوري په 26مه د ټیسټ سیریز لومړۍ لوبه پیل شوې ده. دا لوبه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې ترسره کیږي. دا وخت جنوبي افریقا لوبغاړي بیټنګ کوي چې په 12 اورونو کې 115 رنونه جوړ کړي دي او 8 لوبغاړي آؤټ شوي دي. او بلخوا د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ هم نن یو لوبه روانه ده. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریم او آخري لوبه ده چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي.
لن خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کول. رازو بیا د ریپورتونو طرف ته. د پاکستان وفاقي حکومت د بجلی په لړ کې د خیبر پختونخوا صوبې د 1500 ارب روپو نه زیاته قرضه وړي ده. دغه روپۍ د کال 1901 نیم نه تر دې د مجوړیږي چې د بجلی د ګټې او برخې لپاره درې قسم معاهده شوي وي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې وفاق او خیبر پختونخوا کې دا وخت د یو ګوند حکومت دی، باید صوبایي حکومت دغه بقایا روپۍ له وفاقي حکومت واخلي. خو د صوبایي حکومت ویان بیا وایي دوی په وفاقي حکومت د خپلو بقایا روپو په منلو کې کامیاب شوي او په ځینو برخو کې دوی ته خپلې د بجلی روپۍ ملاوېدل شروع شوي هم دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د وفاقي حکومت د اختیار د لاندې راتلونکي د بجلی جوړولو محکمه وابده د خیبر پختونخوا حکومت د 1500 ارب روپو نه زیاته روپۍ باقی داره ده. دغه بقایاګانې د درې قسمه بجلی خرڅ یا د ګټې برخې په لړ کې جوړیږي او دغه برخې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د بجلی سلاکار حمایت الله خان مشال ریډیو ته داسې ویلې.
یو دی زمونږ د پیډو پروجیکټس چې کوم دي، پاور هاوسز دي، هایډرو پاور سټیشنز دي، او دا غینه مونږ بجلی نېشنل ګریډ ته خرڅو. دویم دی زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفٹ دی چکم نیپرا ریٹ اپروو کری دی یو روپے لس پیسے یونٹ پسے. درم قسم زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفٹ دے آگا اے جی این کازی فارمولے دا لاندے. دا دا اے جی این کازی فارمولے لاندے چکم پیسے دی نو دا آگے دا پارا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یو کمیٹی جوڑا کرے وا پا آگے کی بمونگا خپل تجویز ورکو چی دا پس طریقہ باندے او مونگا لراکے.
د ای جی ان قاضی یا آفتاب غلام نبی قاضی په 1915 اتیام کال کې یو فارموله جوړ کړی و چې د بجلی ګټه په هغه ځای ته ورکول کیږي کوم ځای کې چې د دغه پیداوار کیږي یا پکې د بجلی تولیدولو سټیشن او یا مرکزونه دي. دغه فارموله د آئین پاکستان د 1/1 مادې د لاندې جوړه شوې چې په 1991 کې د سی سی آی یا هغه کونسل چې د شریکو مفاداتو لپاره جوړ دی منظوري هم ورکړې وه. خو دغه روپۍ وفاقي حکومت نه ورکوي، البته د خیبر پختونخوا صوبي حکومت یې ورباندې حسابوي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې وړاندې هر وخت چې په دغه پیسو ورکولو کې وفاق سره خبرې شوې نو د صوبي حکومت به د یو ګوند او په وفاق کې به د بل ګوند حکومت و. اوس دواړه حکومتونه د تحریک انصاف ګوند دي، باید دوی صوبې ته خپله برخه روپۍ ورکړي. سکندر حیات خان شیرپاو په تیر صوبایي حکومت کې سینئر صوبایي وزیر او بیا د اوبخورو د محکمې صوبایي وزیر هم پاتې شوی. مشال ریډیو ته وویل
په دې کې کمیټي جوړه شوې وه د وزیرانو نو هغه خو الټه صوبې له پیسې راکولو په ځای په دې باندې دغو چېره دا پیسې ملاوېدل هم په کار کې و که نه. ای جی این کاجی فارمولا چې کوم باندې ټول متفق دي هغه شی هم هغوی په ډاوټ کې اچو په تورې اپوزیشن دې لپاره به آواز چته وباو. خو بنیادي کردار چې دی هغه صوبایي حکومت ادا کول دي هغه موږ ته اوس پورې لا ښکاره شوی نه دي.
او دغه روپۍ د خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی شي نو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري جنرال او د صوبایي سملي غړي سردار حسین بابک وایي دلته بیا هیڅ یو د ترقی منصوبه به نیمګړی پاتې نشي. بلکې دا صوبه به لا زیات مالدار شي.
صوبایي حکومت چې دغه وکالت نه کوي، نمائندگی نه کوي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې د دریو کالو د ای جی این قاضي فارمولې د لاندې خالص منافع د بجلی د خیبر پختونخوا د مرکز په طرف 2500 ارب روپۍ جوړیږي. تاسو په خپل اندازه وکړئ چې زمونږ دې صوبې ته 2500 ارب روپۍ میلاو شي، نو بیا خو تاسو وګورئ چې اوبه دلته دي، بجلی موږ خپله پیدا کوو، افرادي قوت دلته دی، معدنیات دلته دي، را مټیریل ټول دلته دی، نو د دین خو به دا صوبه په ټول ملک کې، یعنی دا به موږ د ټولو نه مالدار ترین صوبه به موږ جوړ شو.
د ای جی این قاضي د فارمولې او د بجلی د ګټې د برخې ورکول نه علاوه په 2015 کې د هغه وخت متحد د مجلس عمل صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته ویلي بجلی ګرانېږي، ګټه یې سیوا کیږي او وفاق باید صوبې ته زیاتې روپۍ ورکړي. په کال 2015 کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت په نپرا یا د بجلی د سمون په قامي اداري کې یوه بله مقدمه وکړه چې پکې وروسته د وابډي او صوبایي حکومت ترمنځ وویل شو وابډه به صوبې ته 70 ارب روپۍ بقایجات ورکوي او د 6 ارب روپو ورکولو معاهده پکې ختمه شوه. خو په نوې معاهده کې ویل شوی چې وابډا به د بجلی په هر هغه یونټ چې خرڅ شي 1.10 روپۍ به پکې خیبر پختونخوا ته خامخا ورکوي. خو دغه روپو کې لا هم وفاقي حکومت بقایا دی. نو د خیبر پختونخوا د حکومت ترجمان کامران بنګش مشال رډیو ته وویل دوی کوشش کوي دغه بقایا روپۍ خامخا واخلي.
د ای جی این قاضي فارمولې په تحت او د این ایچ پی چې کم زمونږ بقایا جات دي، موږ بارها وفاقي حکومت سره او وزیر اعظم سره دا ایشو ریز کړی دا. ریسنټلی په هغه کې ډېر غټ بریک تھرو شوی دی. کم ریلیونټ فورمز وو هغه زمونږ د ای جی این قاضي فارمولې په تحت باندې حق منو دے دے.
هر وخت چې په خیبر پختونخوا صوبه کې نوې حکومت جوړ شوی، د وفاقي حکومت نه د بجلی د بقایا روپو غوښتنه خامخا کړي، خو تر دې دمه یو حکومت هم نه دی توانېدلی چې په یو وار دغه ټولې روپۍ اخیستی وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ویډیو اوري هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر ضلع په جمرود کې هم د ځمکو د ملکیت پر سر شخړې راولاړې شوې دي او له تیرې څمودې راهسې هلته خلک ان مورچو ته ختلي دي. قومي مشران وایي د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته عدالتي نظام وروغځول شو، خو ځینې خلک ورباندې پوه نه دي او د جرګو له لارې د تیږې کېښودلو پخوانی نظام عدالت نه مني، چې له دې سره یوه قانوني خلا رامنځته شوې ده او ورڅخه لانجې جوړې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې او هیله ده چې له دې سره به د ځمکو لانجې راکمې شي. په دې حقله د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د نورو قبایلي ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوې. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه، نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیږه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړای شول او جرګه به پکې شروع شوه. خو اوس ځینې فریقین اف آی آر کوي، ځینې عدالتونو ته ځي او ځینو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ضلعي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوې ثابتوي. نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته سمدستي پخوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته وویل شو چې خپلو شخړو هواري لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځي. نو دومره زر خلک په دې نوي نظام نو خبر، نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار څخه خیر خلک داسې په بیکورډ په هر ایجنسی کې چې کوم خلک دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقه کار نه څه واقف دي، د وکیلانو نه څه خبر دي. نو د دغې وجه نه په ټوله فاټا کې په ټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابیږي. او ریسنټلی په جمرود کې که تاسو وګورئ چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازع جوړیږي. که تاسو وګورئ او څو ورځې مخکې په الته په جمرود کې د نور بادر ګروپ، د جمال خیلو، د لالا خیلو، د چینار کلي دغه په منځ کې ډز ډز وشول او داسې په شاکس کې وشول په دغه ځمکو باندې تنازع روان دي.
قانون پوهان وایي په داسې حالاتو کې پولیس یو سلوومې دفې لاندې یوازې یو تن نه دا ضمانت اخیستی شي چې امن به نه خرابوي. خو په پخوانی فاټا کې اوس هم قبیلې په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټولې قبیلې نه ضمانت اخیستل مشکل کار دی. پخوانی پولیټیکل محرر بسم الله اپریده و وایي کې په موجوده نظام کې قومي مشران د پخواني روایتو مطابق د جرګې له لارې د فریقینو ترمنځ تیږه کیږدي، نو بیا به یې عدالت نه مني.
که تیګه یې کېښوای دو فریقینو منځ کې وکړي، یو فریق یې خلاف ورزي وکړله، نو بیا چې تیګه ته وسولوي نو چا خلاف ورزي کړي وه، خو دا نه چې ما غلطي ده، هغه غلطي مني نه، چې غلطي نه مني په زور تیګه وسولول کوي، نو بیا به عدالت ته بیا هغه بل سي هغه چا خلاف ورزي کړي وي، هغه عدالت ته چې دی ما سره هغه کوي. عدالت چې پښتانه وکړي چې تشي پیسې تشي زمینه ته غواړي، چې پته به تلی چې دا تیګه نو هغه به ته وي چې تا ته چا ویلي چې ته تیګه غلا، تا ته چا ویلي چې ته څنګه ما دا عدالت جوړېږه، جرمانې ضبط کوه، زمینه ضبط کوه.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې. دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوښه مقدمې ورلیږي، او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت به عملی کوي او قانوني حیثیت پور کوي، او هیله ده په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د ځمکو لانجې ورسره راکمې شي، او که کوم فریق ته دا لار نوی منظوره نو بل فورم یا عدالت ته هم تلی شي. حکومت دا هم ویلي قبایلي ضلعو ته به زر پټوار نظام وغځوي او ځمکې به د لینډ ریکارډ لاندې راولي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ویڈیو اوری په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو بے روزګار دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکو بے روزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبارونه شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور حال دو اسرار عالم مومن په دې رپورت کې.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشاله ډو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
کیمستري، ایجوکیشن، میتھس، فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنت، په دې کې دوی پوسټونه اناؤنس کړي دي. کنه درې درې پوسټونه په باندې کې یو پوسټ دی، په دې نورو کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 PDs او په دې کې پوسټ دا هم دی هغه اپلای کړی ده. ایجوکیشن کې 23 کړی ده. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی ده. په فزیکس کې 9 دی. پولیټیکل ساينس کې 21 دی. زوالوجي کې 37 دی. کمپیوټر کې 14 دی. بزنس اینڈ مینجمنٹ کې 39 دی. په ګارډ کې یو سیټ دی هغه 29
ډاکټران دی اپلای کړی دا. د چاسدی رشید جان چې په 2006 کال کې یی د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ډی کړی، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یی بے روزګار دي. نو موري په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټي وټي هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیاته ده. نو دا سره دې چې سروایوول ډیر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زر دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسییشن مشر ډاکټر شرابزل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بے روزګار دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړی دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
ہم نے تو یہ گورنمنٹ والے جب بھی منسٹرز کو ملے نا
مگ چکل ہم دا حکومتی وزیرانو سره ملاو شویو نو مورت ویلی دی چه پیدارو که دی رنبه حقو کسانو تا روزگار ورکل شی چه دا پی ایج ڈی ڈگری لری خواگو تر دی دا ما پدی لڑکی کما پالیسی ندر جوڑا کرده
لیکن انہوں نے اس پر بھی پالیسی نہیں بنائی گوئی بھی اپنی
مګ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ پرمختګ اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او ځنو زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډوته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بیروزګاره دي، که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بیروزګاره ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
ګریجویټ چې دی هغه فارغیږي تقریبا هر کال کې دی په زرګونو ګریجویټس فارغیږي، نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکنه نه ده. دی وجنې موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان په خپل کاروبار شروع کړي او په خپل خو باندې ودرېږي.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بیروزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورځپاڼه وایي چې د بیروزګارۍ یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې له کبله یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
د اسرار العالم مومن رپورٹ مو اوریدو چې په خیبر پختونخوا کې د بیروزګار ځوانانو په اړه باندې و. راځو یو بل رپورٹ طرف ته. په داسې حال کې چې د تیرې سمودې نه د پاکستان په پختون میشتو سیمو کې د تشدد او بیقراری زده کړې اغیزمنې کړې دي او تعلیمي ادارو دننه سخت دریځي وده کړې ده، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نوو کول پښتنو ته د جواب ورکولو او هغوی کتاب لور ته د بللو لپاره مطالعاتي بحثونه یا سټډي سرکلز کیږي. په دې مباحثو کې په کتابونو د بحثونو سره سره د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد او سیاست هم خبرې کیږي. په دغه اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو چې پیل یې د کرم خان په آواز د ممتاز اورکزی له کلامه کیږي.
زندگی ڈیرا دا ہسینا
د کال 1903 د لسیز رئیس په افغانستان کې جنگ او بیقراری کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا ټولنه هم ماته کړې ده چې اغیزې د کرخې د اړخته د نشئی موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې ده. د سغدریزې دغه چپې د تیرو څو لسیزو رئیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړوي. هغه وایي مرامې په نوي کل کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومه سټڈی سرکل کې وو باغې کې زموږ کوشش دا وی چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدی نظر نه لیکل شوی یو کریټیکل پوینټ اف ویو نه یا ریسرچ بیسډ ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وی چې هغه د ماډرن دور سره دا یو تړون لري او موږ واړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان پیغلې دانشوران لیکوالان ښځې او سړي ڈسکشن کئی راغونډیږي او د دې لپاره زموږ طریقه دا وی چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبرو وکړو هغه نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کئی چې هغه غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپی خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی وو خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپی خستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده.
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے با سٹڈی سرکل کے دو دغل تبا مطالعاتی غنڈے کے دے پاغی کے با زپ خپل اوم کے نستم فرائیڈے سرکل با پی خور کے دو د کمی مشری بچے گل مرجان کولا سنا اجاز با کولا د دے ترسنگ گلالے اسماعیل اویر گرلز با هم سٹڈی سرکلز کولا وس چمنگو گورو نو پا خوازہ خیل کے یو سٹڈی سرکل کی گی اغیتا خوازہ خیل سرکل ہوئی یا خوازہ خیل سٹڈی سرکل پنوم باندھ کی گی کچھ دیر کے بک کلب یو جوڑ شے ودے او دا اوراق پنوم باندھے چکم دے اغی سٹڈی سرکلز کی
سلمان منصف سوات کی ددا سے علمی غنڈے انتظام کئی چرتچے چی د سائنس ادب او سیاست سرا پتھڑ موضوعات بحث نکی گی او دزوان کل استاذی پکی د نوی دور د یوش میر مسلو پاڑا پختنی روشتی او بیا د جواب مندلو ہس کی گی. منصف وائی د نوی کل استاذی زدکڑو تا ڈیر لیوال دی
د تیرو دریو کلونو نه مو په سوات کې د زده کړې غونډې پیل کړې دي چې یو ځانګړی مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثه طرف ته خلک راوستل دي. که وکتل شي د ټکنالوژي پرې دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثه نه خلک ډېر لري پاتې شوي دي او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لري پاتې کېدل څومره زیان لري. اول کې خمر بچا خان سکول سوات کې به مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټڈی سرکلز کول خو اوس مر سوات په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هر میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هوار کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي. په روایتي او یو اړخ سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهه او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
اوریدونکو مشال ویڈیو اورید دې غړی اخری رپورټ دراورو. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلومات ته لاسرسي قانون شته چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات تر لاسه کړي. مثلا کڅوک شک لري چې دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټ شوی دي نو کولای شي د ځان په حوالو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارو او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن لاره معلومات له حکومت وغواړي. دا قانون د دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتی ادارو سره د بندي هغه کسانو را خوشی کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمی تورونو غیب کړل شوی وو. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د آئین نورلسمه دفاع یا ماده ټولو وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفې په رڼا کې په 2010 کال کې پارلمان اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې له مخې یې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پین د پلاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات، د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکړو، په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړل شوو کسانو د موندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډېر خلک موندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړې دي. نوموړی د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډېر ګټور دی، خو حکومت باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نه پبلک ډاکومنټ غلې نه ورکوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداري کې هم استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر سره هم استعمالیږي، په ریوینیو کې هم استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پی کاغذ اور اور سړی ته ملاویږي او کمزور سړی ته نه، نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دا یې په ذریعه باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او سرکاری هغه کاغذونو ته ناغی ته ایکسس ہو، ولکه خلک یو نا خبرم دی اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټی وی، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الیکترانیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن د جنوري په 6 مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 568 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.